د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي ښه راغلاست. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکړی خبرونو ته. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په روان میلادي کال کې د افغانستان په دریو ولایتونو کې له نږدې 1 میلیون کسانو سره د مرستې خبر ورکوي. د پروګرام پر ټویټر لیکلي چې په میدان وردګو، اروزګان او سمنګان ولایتونو کې له زرګونه کورنیو سره مرستې کړي، خو تر ټولو ډیره برخه د میدان وردګو اوسیدونکو ته رسېدلې چې اندازه یې له 15 لکه ټنه اوړي. د ملګرو ملتونو مؤسسې خبرداری ورکړی چې د روان کال تر لړم میاشتې په افغانستان کې نږدې 19 میلیون وګړي له سختې لوږې سره مخامخ کېدای شي. جرمني وایي هر اونۍ شاوخوا 200 تنه افغانان د پاکستان له لارې جرمني ته رسیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا افغانان په ځانګړو چارتر الوتکو کې له اسلام آباد جرمني ته ځي. خبرپاڼه زیاتوي چې له ایران څخه هم یو شمیر افغانان جرمني ته استول کیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له 1,600 ډیرو افغانانو ته چې له خطر سره مخامخ وو ویزې ورکړي دي. په کابل کې د ترکیه سفیر وایي هیواد غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د خبرپانې لمخې چې هات ارګنای دا ژمنه پرون د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې وکړه. ارګنای دا ژمنه هم کړې چې هیواد به له افغانانو سره بشری مرستو ته دوام ورکړي. خبرپانه د ښاغلي متقی له قوله لیکي چې وایي د دوی حکومت د ترکیه سوداګرو د پانګونې لپاره په افغانستان کې هر راز زمینه برابرولی شي. تهران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې IAEA هغه راپور رد کړی چې وایي د ایران په هغو دریو مرکزونو کې چې د هیواد مخکې په اړه معلومات نه وو ورکړي اټومي مواد موندل شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیبزاده پرون خبریالانو ته وویل چې دا راپور د ایران او IAEA ترمنځ د خبرو واقعیت نه څرګندوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې له دې یوه ورځ مخکې تور پورې کړی و چې ایران په دې مرکزونو کې د یورانیمو د زرو د موندلو په اړه وضاحت نه دی ورکړی. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پر روسیې تور لګولی چې د اوکراین د خوراکي موادو د صادراتو مخه نیسي او په دې ډول نړۍ له لوږې سره مخامخ کوي. د میترو کولیبا پرون پر ټویټر ولیکل چې روسیه عمدن دا کار کوي څو اوکراین پړخ ښکاره کړي. له دې یوه ورځ مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي و چې روسیې د اوکراین بندرونه بند کړي دي او نورې نړۍ ته د اوکراین د 22 میلیونه ټنه غلې د صادرولو مخه یې نیولې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدر من اوریدون کور سره وسی وړاندې راپور نه خبرو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صافي په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. تاکل شوی چې له پاکستان نن یو 50 کسیز پلاوی کابل ته ولاړ شي او هلته د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره خبرې وکړي. د پخلاینې دا خبرې د طالبانو د حکومت په منځګرتوب کېږي. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په خیبر پښتونخوا کې د اسلامي شریعت د پلي کېدو غوښتنه کوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
پاکستانی رسنی خبر ورکوي چې د 50 کسیز پلاوی مشيبه د پاکستان پخوانی سناتور مولانا صالح شاه کوي. په دې هیئت کې شمالي وزیرستان، اورکزی، کوروم، خیبر، مومند، باجوړ او ملکند په ګډون قبایلی مشان شامل دي. د ازادي راډیو د ترلاسه کړو معلوماتو له مخې تحریک طالبان پاکستان دا غوښتنه لري چې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې د اسلامي شریعت نافذ شي. د پاکستان حکومت د دوی تضمین وکړي چې څوک په څنه ورته وایي نو دوی حاضر دي چې خپل کورونو ته ستنه شي او روغ وکړي. د دې ترڅنګ دا غوښتنه لري چې قبایلي سیمې چې په 2013 کال کې له خیبر پښتونخوا سره یو ځای شوي وي بیرته د زاړه اداري چوکاټ نه مخې د قبایلي سیمو په توګه په رسمیت وپیژندل شي. په قبایلي سیمو کې پخوا د پاکستان د پوځیانو مشر متقاعد جنرال محمود شاه په دې نظر دی چې د روغې جوړې دا خبرې د پاکستان د اساسي قانون په خلاف دي.
د پاکستان قانون د دې اجازه نه ورکړي او اوس چې کوم زړې سونه کیسه وي لکه ملکان چې اپریشنونه شوي دي هغه وي چې د شریعت نافذ شوی وو هغه خبرې د ماضي خبرې دي او دا چې په فاټه کې انتظام بدل شوی دی او د پاکستان آئین د زیرو لائن پورې ایکسټینډ شوی دی نو دی سیزونو مانے خبر ہے تر ایک طول دا دیر غیر مناسب دا او دا پاکستان دا پارا دیر غلط خبر دا
د قومي مشرانو پلاوی نن په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان د یو مشر مفتی نور ولی مسجد او یو شمیر نور مشرانو سره ګوري او پرونی په پېښور کې له پاکستاني امنیتي چارواکو سره خبرې کړې وي. د دې خبرو لپاره تحریک طالبان پاکستان له پاکستاني ځواکونو سره اوربند چې د دوشنبې تر شپې پورې ادامه لرله تر نامعلوم وخت پورې تمدید کړی دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د ولایت ته زیات بهرني او کورني سیلانیان ورمات شوي. د دوی په وینا په تیرو اتو میاشتو کې د سیلانیانو شمیر چې د غزنی د تاریخي څلیو لرغونو سیمو او تاریخي ځایونو لیدو ته ورځي څو چنده زیات شوی دی. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت د بهرنیو او کورنیو سیلانیانو د راتلو شمیر زیات شوی او دا لړۍ ورستر بلې مخ په زیاتېدو ده. د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد د سیشن بپورس په دیاړه ازادي رادیو ته وویل په تیرو اتو میاشتو کې په زرګونه کورنۍ او لسګونه بهرني سیلانیان راغلي دي. نوموړی وایي تر اوسه پورې شاوخوا 4,868 کورنۍ او 6,500 تنه بهرني سیلانیان دې ولایت ته د سیاحت په موخه راغلي چې د غزنی له تاریخي ابیدو لرغونو سیمو او تاریخي ځایونو څخه لیدنه کړی ده.
متروس پور غزنی ته مختلفو هیوادونو سیلانیان راغلي دي، فرانسې او چین، ایران، پاکستان، ایتالیا، پولند او د سنور سیاحت څون د غزنی ته دلته به ان شاء الله د دې حفظ په امني او غزنی به د دې خمل مفعلنه کوي. همدارنګه د افغانستان له مختلفو ولایتو څخه تر 4000 زیات سیلانیان راغلي دي.
شاغلی مجاهد وای د یادو بهرنیو سیلانیانو لړلې ویکټر د امریکا او پیټر د هالند هیوادونو دوه بهرنی سیلانیان دي چې په 13 کې غزنی ته راغلي وو. غزنی د افغانستان لشکلو او لرغونو ولایتونو څخه وشمیرل او زیاته یې کړ چې هله مندې تر څو پر اتلونکو کې بیا هم له دې ولایت ته لیدنه وکړي. بلې خواته د غزنی ډیری اوسیدونکو دغه ځای ته د کورنۍ او بهرنیو سیلانیانو راتګ په هر اړخیزه توګه ګټور بولیا وایي که چیرې بهرني او کورنۍ سیلانیان دې ولایت ته د سیاحت په مخه زیات سي د حکومتي عوایدو تر څنګ د ځایي خلکو په عوایدو کې هم ورسره زیاتوالی راتلی سي.
د افغانستان په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکې په ترکیه کې د خزینه فعالانو په ګډون له یو شمیر افغانانو سره کتلې دي. ریچارډ بنټ لدی لیدنې وروسته ویلي چې خبرې ګټورې وي خو جزئیات نه دي ورکړي. احمد شبر د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په ټویټر کې لیکلي دي چې د شوسو د حقوقو له یو شمېر مدافعانو، د مدني ټولنې له غړیو، محصلانو، وکیلانو، قاضیانو، د پخواني حکومت له یو شمېر چارواکو او د افغانستان د ملي شورا له پخوانیو غړیو سره یې کتلي دي. ریچارډ بنټ په استانبول کې د دې لیدنو کتنو په اړه یوازې دومره ویلي دي چې دا خبرې رسمي نه وي خو ګټورې وي. د دې لیدنو کتنو دوه برخوالو چې نه خوشتل د موضوع د حساسیت لامل نمونه واخیستل شي تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا خبري محرمانه او پټ تر سره شوه. دوی زیاته کړه چې دا غشمنې لمخې چې کړې ده نشي کولای د دې غونډو په اړه ډېری خبري وکړي. ریچارډ بنټ تیر اونۍ په کابل کې د خبري غونډې پر مهال ویلی وو چې د شوزو په وړاندې داسې اقدامات تر سره کیږي چې یو مخ د ټولنې لمخې پس واخیستل شي.
measures such as the suspension
دوی داسې هڅې لکه د منځنۍ او لیسی دورې د جنونو د زده کړو مخنیوي، د کارونو محدودیت په سیاسي او ټولنیزو برخو کې د هغوی د مشارکت لپاره نو فرصت، له کورونو د وټلو محدودیت، د محرم شرط، د حجاب سخت قوانين پر دې سخت ټینګار چې په کورونو کې پاتې شي د هر څلې و جن سره تبيست او هدف یې له ټولنې څخه د شزو تریتم کول دي. د طالبان حکومت ټینګار کوي چې د اسلامي شریعت لمخې شوزو ته حقوق ورکوي. بل لور ته نړیواله ټولنه دا خبره کوي چې له طالبانو سره د تعامل لپاره پکار دي چې طالبان په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړ کړي او بشري حقونه رعایت کړي.
د افغانستان په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې له افغان فعالانو سره تر کتنې وروسته یې خبرې کړې دي. اوس هم د هندي راپ سندرغاړي د مړینې مرموزه مسله په هند کې خلکو پرون د راپ موسیقي د نوموتی سندرغاړي سیتو موسیوالا پر مړینې ویر وکړ. 28 کلن موسیوالا چې په هند او د کاناډا او برتانیا په پنجابي ټولنو کې خورا زیات مینوال درلودل، د یکشنبې په ورځ د می په 9 نیټه په پنجاب ایالت کې په خپل موټر کې د ناپیژاندو وسلوالو په ډزو ووژل شو. پولیس وایي نوموړی د جنایي بانډونو د سیالۍ په پایله کې وژل شوی او د وژنې مسؤلیت هم یو جنایتکار بانډ منلی دی. وروستۍ سپرلۍ یا د لاست رایټ د موسیوالا د وروستۍ سندرې عنوان دی. موسیوالا د دې سندرې په یو برخه کې وای د دې سړی له نورانی څېری ښکاری چې ځواني مرګ بشي. البته دا شعر د امریکایي رپر توپاک شکور له یوې سندرې څخه په الهام ویل شوی دی. توپاک شکور په 1996 کال کې د موسیوالا په څیر خو په 25 کلنۍ کې په خپل موټر کې په ډزو وژل شوی و. د موسیوالا د دې سندرې په ویډیوي کلپ کې د جنایتکارو بانډونو تصویرونه او په نقاب پوښلي مخونه، تومانچې، مرمۍ او د جنازې موټر ښکاري. د موسیوالا وژنې د هند د پنجاب پر یوې ټولنیزې ستونزې چې د مخدرو موادو کاروبار دی رڼا واچوله. دا ایالت له افغانستان او پاکستان څخه هندوستان ته د مخدرو موادو د قاچاق پر لاره پروت دی. تیری څارونکي په دې باور دي چې په پنجاب کې د جنایتکارو ډلو ترمنځ د تشدد او د غیر قانوني وسلو د کارولو د پیښو اصلي علت هم د مخدرو موادو قاچاق دی. د رسنیو د راپورونو له مخې په پنجاب ایالت کې ځینې فعال جنایتکاري ډلې له سندرغاړو د هغو د خوندي کولو په بدل کې پیسې اخلي او حتی کله ناکله د موسیقۍ د تولید کمپنۍ پیری. زرګونه کسان پرون د پنجاب ایالت موسان نومي کلي ته ورغلل او د موسیوالا په ګلونو پوښل شوي مړي ته چې پر یو ټراکتور لېږدول کېده درناوی یې وکړ. ਹਰ ਬੋਲਦੀ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਕੀ ਐ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮਿੱਠੀਏ ਓ ਚੋਬਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਉਠੂਗਾ ਜਵਾਨੀ ਚ ਜਨਾਜ਼ਾ ਮਿੱਠੀਏ ਓ ਚੋਬਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਉਠੂਗਾ ਜਵਾਨੀ ਚ ਜਨਾਜ਼ਾ ਮਿੱਠੀਏ زموږ غاغل آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو شیبه ورسته د آزادۍ رادیو ځنګړی پروګرام د آزادۍ رادیو مجله تاسو وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې یو بل نړیواله مسله هم لرو. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي اروپای ټولنه به د روان کال تر پایه د روسیې د تیلو واردات په سلو کې تر نوي پورې کم کړي. جوزف بورل پرون څرګنده کړه چې د دې هڅې هدف د روسیې د جنگي ماشین بندول دي. هنګری چې له سمندر سره لاس نه لري د اروپای ټولنې له دې اقدام سره مخالفت کړی، خو د دې ټولنې ځینې نور غریب په وچه پوری ایثار هیوادونه دي هم د روسیې د انرژي پر ورداتو د پوره بندیز پلویان دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
اروپای ټولنه وایي له روسیې څخه د تیلو د وارداتو د مخنیوي ژمنه په خپل ځای ده. په دې تړاو د دوشنبې پورې اروپای ټولنې موافقه کړې وه، خو ویلي و چې دا کار په سمدستي نه کوي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مسول جوزف بورل پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې وویل دا ټولنه له روسیې څخه ډیر تیل اخلي، خو غواړي چې د روسیې د جنگي ماشین مخه ونیسي. دی وایي موږ اوس غواړو چې اروپای ټولنې ته د روان کال تر اخیره د روسیې د تیلو واردات 90% کې کم کړو، یعنی 90% کې کم تیل واخلو. البته دا هغو هیوادو په برخه کې چې په وچه کې ایسار دي استثنا شته. یو له هغو اروپایي هیوادو چې سمندر تلار نه لري او د روسیې پر وارداتو ډیر ولاړ دی هنګری دی. د چک جمهوریت او سلواکیا هم د روسیې پر غاز او تیلو ولاړ دي. خو دې دوه هیوادونو بندیزونو سره مخالفت نه دی کړی، خو وړاندیز یې کړی دی چې د دې اقدام په خاطر د خبرو لپاره نور وخت اړتیا لري. اوکراین په پرلپسې ډول اروپای ټولنې غواړي چې د روسیې د انرژي پر وارداتو بندیز ولګوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمتر کولیبا پرون وویل چې د روسیې پر ګازو او تیلو بندیز به د دغه هیواد جنگي ماشین لپشو غورځوي. د دې په خبرګون کې د روسیې پخوانی ولسمشر او صدر اعظم دیمتر میدویدیف په ټلګرام کې په یو پیغام کې ویلي دي چې دا ډول پریکړې له روسیې او روسانو سره د کرکې په معنا ده. اروپای ټولنې تر دې مخکې هم د روسیې پر بانکونو، هوایي شرکتونو او روسی چارواکو یو لړ بندیزونه لګولي وو.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
احمد شبریم ستاسو کوربه شي چاري. په دې خبرونه کې مو په کندهار کې د احمد شاه بابا تاریخي کور ته ورولو.
لږه قوی نه خوري ځاګه نه دیږي د لشتې د نه ور ځخنې تر وتل دي.
په خصوص کې استادان شکایت لري.
معاصلین کتابخانو ته مراجعه نه کوي، کتاب لوستنه نه کوي.
په کابل کې د سروش کتاب پلورنځي مسول وایي چې په روسیې دوه میاشتو کې د کتاب پیر پلور خوځیدل.
پانتونونه هم شروع شول، ابتدایي برخه مکتبونه هم شروع شوه دي.
ل ډاکټر اکرم ملک سی په واورو چوایي کنه به شبست کوي دوشیان باید تر سره وي.
یو د جبي تدلار موندنی کتاب او یو ډکشنری.
په دې ادبي خبرونه کې هم کیسې لرو او هم دا شعر.
مور نه په پټه د ټوټو ګډیا نیولو بابا او په څلورو دیوالونو کې ساګانی و.
کرا سره وي نور مطالب هم اوریدل شي. د اوسنی افغانستان د مؤسس احمد شاه بابا کور په نړۍ دودې کپام لرنه ورته ونشي. د کندهار په ښار کې د بابا کور چې په ولسمه پیړۍ کې د ده د سلطنت پر مهال د ده په امر ودان شوی وو. دوه کاله مخکې د بیا رغېدو لپاره له یو ترکی شرکت سره تړون لاسلیک شوی وو او ژمنه شوې وه چې موزیم به ترې جوړ شي او د سیلانیانو پر مخ به یې پرانیسي. د دې تاریخي مانی پاړه نور په دې راپور کې
د احمد شاه بابا کور د کندهار شهر د لومړي سمتاړوند د سدوزو کوڅه کې په هماغه پخواني بڼه ولاړ دی. د تاریخ احمد شاه کتاب په وینا دغه کور په 1945 کال د احمد شاه دوراني په امر د فنی او تخصصي کارګرانو یا معمارانو لخوا په بخارایي بڼه جوړ شوی چې 1438 متره مربع پراخوالی لري. دغه کور په پخا څلور کونجه خښته ګچو ایرو او سره خاوره چې سارور ته ویل کېده او مهر به په لګو کې دا جوړ سوی. دغه لرغونی ودانی درې منزله اته خونی، یو وزیرخانه او پر سر یو دالان لري چې په دالان کې د شانشین په نوم د احمد شاه بابا د ناست ځای هم معلوم دی. په دغه کور کې په شکلی هنر زیرخانی هم جوړی سوی چې هر زیرخانه دوه بادکشته یا بادوانونه لري چې تر دوهم منزله پورې هوا رسوي. شاوخوا دوه کاله مخکې په خوانی حکومت په کندهار کې د احمد شاه بابا دغه کور د استملاک چاري بشپړ کړي او کندهار ښاروالۍ ته وسپارل شو. درې کاله مخکې چې په خوانی ولسمشر اشرف غنی کندهار ته سفر کړی وو دغه کور یې لنږدې ولید او ژمنه یې وکړه چې دغه تاریخي ځای به د ارګ د سلام خانی مانی په څیر ورغول سي. خو مده وسبې چې نه یوازې د بیا جوړولو چارې پیل نسوي بلکې د تیر اوسنی حکومت د نه پاملرنې له امله ځینې برخې د خرابېدو له ګواښ سره مخ دي. د یاد کور یو ساتونکی عبدالهادي چې دوه کال کېږي د دغه کور ساتنه کوي وایي لبه د مرغه د کور ځینې برخې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي. که پاملرنه ورته ونسي او ژر تر ژره د جوړېدو چارې پیل نسي نو د ټول کور د ویجاړېدو ګواښ ته.
زرخانه چې دغه ششکان منه د لرګو لرګي پریشي چې هغه وینه خوري چې هغه نه دیږي شاته لشتې دی هغه نو د لشتې د نه ور زرخانې تر وتل دي. د اوبو سیستم هم سره کمزورې دي او درخت چې مثال په دنالي اوبو وو په مومي خپل برق نه لري نو مسته برق سره کار اخو. یو مې چې هغه کور چې دی ګرد ترمیم غواړي چې وس د نړۍ دو سره 50% مخ دي کوم ځینو دي د ښکانو د ځای نه دیش.
پر امدې محل د کندهار یو فرهنګفال استاد حیات الله رفیقی د حکومت لخوا د احمد شاه بابا کور ته نه پاملرنه لوی جفا غنی. استاد رفیقی وایي د تیر حکومت پر مهال د دې کور استملاک پای ته رسیدلی او همي د جوړېدو لپاره د یو ترکی شرکت سره قرارداد شوی وو خو د نظام لا وشته ورسته هیڅ هم نه دی معلوم. نو موري له چارواکو غوښتنه کوي چې په لومړي ګام کې د کور ته پاملرنه وکړي چې تخریب نسی او په دوهم ګام کې دی د جوړولو چاري پیل کړي.
یو خال وړاندې د احمد شاه بابا کور کار خلاص و پیسې د احمدشاه بابا مشرانو ته چې هلته موجود وه هغه یې ورکړل. په دې جریان کې زه خبر یم هغه پیسې یې ورکړې او بالاخره د دا احمدشاه بابا د کور د ترمیم د هغه ترمیم لکه د مخه چې پخوا چې موجود ده احمدشاه بابا په واسه کې د هغه د یو ترکی مهندس سره قرارداد وسو، پیسې هم کندهار ته راغلې، بانک ته کې پرتې وې. دا جریان موجود و چې باید دا کار وسي، خو متاسفانه دلته دا اوضاع سره واوښتله، دا موضوعات تر اوسه پاتې دي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي هم د احمدشاه بابا د کور د ځینو ځایونو نړېدل مني او وایي چې دغه کور ته به پاملرنه زیاته کړي. د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدل شکور چپان ازادي راډیو ته وویل د یاد کور د ترمیم په موخه لومړنی سروې ترسره شوی.
د احمدشاه بابا کور تقریبا هغه ابتدایي سروې لمخ کې څخه سوی ده د ترمیم په موخه او د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره د هغه د ترمیم او د بیا رغونې پروسه تقریبا نهایي سوی ده. انکشافي بودیجه تر اوسه نه ده ورته ځانګړې سوی، نو کېدای شي په راتلونکو کال کې د دې لپاره هغه انکشافي بودیجه تخصیص شي او د دې د ترمیم او د بیا رغولو کارونه راپیل شي.
د تیر حکومت پر مهال اجمنه سوي وچی د احمدشاه بابا کور به تر استملاک ورسته لمړی په موزیم بدل سي او د سیلانیانو پر مخ به پرانیستي وي، خو لا هم دغه چاري پر خپل ځای پاتې دي. د دغه کور شاوخوا لوی تعمیرونه او مارکیټونه هم جوړ سي وي چې د دې تاریخي ودانی لرغونتیا ته صدمه رسولې. احمدشاه بابا چې د وسنی افغانستان بنسټ شیدونکې دي، شاوخوا 300 کال مخکې په جنوب کې تر هند، په لویدیځ کې تر اصفهان او په شمال کې تر بخارا امپراتوري کړي.
په کندهار کې د احمدشاه بابا د تاریخي کور درغېدو کارونه پټه پدریدلې دي. ټاکل شوی و چې دا ودانې بیرته د پخوا په څیر ودانې شي او د ګرځندویانو پر مخ پرانستل شي. په نړۍ کې د ګرځندوی صنعت د کورونا او بالا عمله په تیرو دوو کلونو کې سخت ځپل شوی و، خو تازه په سویس کې نړیوال اقتصادي فورم یو راپور خپور کړی دی او پکې څرګنده شوی ده چې بیرته دا صنعت د ودې په حال کې دی. جاپان، د امریکا متحده ایالاتونه، اسپانیا، فرانسه او جرمني هغه هیوادونه دي چې ډیر سیلانیان سږ کال تر دې دمه ورغلي دي. له خبرتیا وروسته به واوري چې په افغانستان کې د کتاب د چاپ ځپل شوي صنعت په تیرو دوو میاشتو کې څه سا اخیسته، خو د وروستیو سیاسي تحولاتو سیوري لا هم پرې وسرې خوړولې دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
په کابل کې د کتابونو د چاپ لړۍ په روسیو شاوخوا دو میاشتو کې د پخوا په پرتله لږه شڅه ده، خو لا هم په جنوب ولایتونو کې د کتابونو د لوستلو د مینوالو شمیر کم دی. علت یې څه دی؟ مخکې تر دې چې په دې اړه کنړ ته ورشو، خوست به مخه کړو، هغه ولایت ته چې د کتابونو نسبتا لوی بازار لري.
خوستي فرهنګیان او روراندي په افغانستان کې وروستي سیاسي بدلونونه د خلکو د اقتصادي ستونزو ډېرېدل او د راتلونکو څخه نهیلي د غلاملونو په توګه خېچه په دې ځای کې د کتاب لوستنی او مطالعې بهیر اغیزمن کړی دی. د پوهنتون یو تن استاد پوهنمل اسدالله تنی آزادۍ رادیو ته وویل د دې حالت څخه علمي او اکاډمیک مرکزونه او پوهنتونونه هم مستثنا نه دي.
د ورسره تغیراتو په اساس سره او د ځینې اقتصادي مشکلاتو په اساس سره په اکیډمیک مرکزونو کې هم تاثیرات لیدل دي، او هغه محصلین او زده کوونکي او د کتاب مینوال چې په خوای کتاب لوستنه کوله، مطالعه به کوله، اوس ډیر کم شوی دي. په خپل ځد شخصیت پانتون په ارتباط کې ته وایم چې محصلین کتابخانو ته مراجعه نه کوي، کتاب لوستنه نه کوي، په ډیر کم تعداد سره کتاب لوستنه موجوده ده، او د خلکو مایوسی هم کېدل شي چې ډیر خلک له مطالعې څخه فاصله پیدا کړی ده.
مدني فعال قسمت الله حمت وایي چې په دې وروستیو کې د کتاب لوستنې حالت ته هر لوستی کس خوشینه کیږي.
د کتاب لوستنه په تړاو باندې ورستیو کې کڅړې خګيږي خوشینه کیږي، کله چې هلي لمنز زینو دلته بیا هیڅ هم خوند نکې. په تیر بیا کتاب لوستنه تم د خلکو شار شوې ده، د خوانځي وتړل کېدل، د پاندونو ټکن کېدل، د دې سره په خوا کې یو بل استونزه هغه د سوشل میډیا د یا د انټرنیټي سایټونو کراول دي، دیم یو استونزه ایجاد کړي ده. خو دا استونزه اوریدم شي، اما کتابتون نه دي زیات شي، خلکو ته د هلي ورکړل شي، خلک دي یو اندازه مصرف کړل شي.
د پوهنتون یو بل استاد فاروق جان منګل بیا د کتاب لوستنې د فرهنګ د پیکه کېدو لامل ټولنیزو رسنیو ته د خلکو د لاسرسي ډېرېدل په ګوته کوي. د ځوانانو ته وړاندیز کوي چې د ټولنیز میډیا په خوا کې پر کتاب لوستنه هم تمرکز وکړي او حد اقل په ورځ کې لږ وخت کتاب لوستنه ته ورکړي.
زما وړاندیز به دا وي چې په ځانګړي ډول ځوانانو ته چې دوی نهایي هڅه وکړي چې د سوشل میډیا د کارونې ترڅنګ یا موبایل ته د لاسرسي ترڅنګ پر کتاب او مطالعه باندې هم تمرکز وکړي. حد اقل په ورځ کې دوی باید 100-200 مطالعه ولري ترڅو د نړۍ څخه خبر شي، بلابل معلومات ترلاسه کړي. په دې برخه کې باید عامه کتابتونونه هم پراخ شي، ځوانان باید تشویقي او هڅونکي برنامه هم راوګل.
یو تن فرهنګ پال بختاجان بختیار منی چې له سیاسي بدلونونو وروسته کتاب لوستنه او مطالعه کمزور شوې ده، خو د خبره چې د پوهنتونونو او علمي مرکزونو په بیرته پرانستلو سره دا بهیر د خکېدو په لور روان دی.
که څه هم د سیاسي تحولاتو وروسته عموماً په افغوس کې یا عموماً په افغانستان کې د کتاب لوستنې دود یو څه کمزورې شوی و، خلک زړمات یو مړاوي شوی و، خو بیرته اوس چې پوهنتونونه شروع شوي دي، ترڅنګ مکتبونه ښوونځي شروع شوي دي، دا د کتاب لوستنې دود هم بیرته راژوندی کیږي او پرخیږي. ځکه دلته اوس شغزاید پانتونو ګورو یا ترڅنګ خوست عامه کتابتون نور زاین کوم دغه عامه کتابتون نشته، او بیرته د خلکو هغه مینه والقه په ډیرو دوه اوس مهال.
که څه هم وړاندې د خوست په کچه د یو شمېر ښوونیزو او فرهنګي بنسټونو لخوا کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅولو په خاطر ځینې تشویقي برنامې او د کتابونو نندارتونونه جوړېدل، خو په وروستیو میاشتو کې دا ډول برنامې نه دي جوړې شوي.
سیاسي بدلون او اقتصادي ستونزو په خوست کې د کتاب د لوستو پر مینوالو منفي تاثیر کړی دی. په کونړ کې هم تقریبا ورته علتونو د کتاب د پیر او پلور کاروبار اغېزمن کړی.
15 کلن جاوید په خپل کتاب پلورنځي کې ناشته او پلاس کې د نیولې کتاب پانی اړوي. وایي په خوای بازار ګرم د مطالعې مینوالو به کتابونه او د خونځي زده کوونکو به د خپلې وړتیا وړ شیان اخستل، خو سی هغه خوند نشته.
مخکې د کتاب اغستون کې ډیر زیات او شوق ډیر خلکو کاوه، خو اوس ځوانان دومره شوق نه کوي. د کتاب اغستون کې ډیر زیات کم شوی دی. اقتصادي مشکلات ډیر زیات دي، دومره توان یو ځوان نه لري چې ځان ته کتاب مولف دي. خو زیات ځوانان دي بس په ما فیسبوک کې خپل مطالعه کوي، خو کتاب سره دومره ذوق او مینه نه لري. زمون کاروبار ډیر خراب.
مصطفی هم په اسداباد کې کتاب پلورنځي لري. وای د انجونو خونځي او بندیدو او د خلکو اقتصاد کمزوري کې دو سره بازار سور شوه دی.
اوس په دې وخت کې د اقتصاد ډېر کمزور دی، اوس څوک دونه کتابونه نه اخلي او دونه غابین هم نشته دي چې څوک یو واسي. خوینده خو کتابونه دي لپاره غسل چې مکتبونه کولاو، جنکو کوشش کوو چې مکتب وي، کتابونه به بند شي او جنکې مکتب نه پاتې شي، ځکه اوس دونه نه چلی.
لیکوالان او د نظر خاوندان به وای په هیواد کې راغلي سیاسي بدلون، اقتصادي فقر، بیروزګاری، ټولنیز رسنیو کې د ځوانانو زیاته بوختیا او نور کارونه د دې سبب شوي چې د کتاب او مطالعه سره یې مینه کم شي. محمد شعیب غروال راته وویل د نظام سقوط سره ډېرې لوستي کسان د اقتصادي ستونزو په وجه خپلې راتلونکي ته ناهیلي شوي او همدې ناهیلۍ کتاب او مطالعه سره واټن پیدا کړی دی.
روح او ذهن نارامه دي، خلک دې ته نه جوړیږي چې کتاب راولي او د کتاب سره ځان مشغول کی او مطالعه وکړي. اقتصادي فقر له امله خلک نشي کولای چې په کتاب باندې پیسې ورکړي، کتاب واخلي، کتاب ولولي. زمونږ هغه تعلیم یافته کشر چې یو لیوالتیا لرله د راتلونکي لپاره یو هیله لرله، هغه هیله هم دا غوې مړاوي شوې دي.
ښاغلی غروال وایي نو امیدي مرګ دی. نو ځوانانو ته پکار دي چې د کتاب لوستلو سره خپل شخصیت او ژوند جوړ کړي او ځانونه له ناهیلۍ وژغوري.
مایوسی مرګ دی، په هیڅ صورت کې باید ځوانان مایوسه نشي. کتاب او د کتاب سره مینه، مطالعه دا د انسان د شخصیت جوړولو لپاره، د انسان د ژوند جوړولو لپاره ډیره مهمه ده. نو باید د کتاب سره پاتې شي، که خپل نارامتیا هغه هم د کتاب سره په خبرو باندې هغه ته د پای ټکی کېږي.
کتاب پلورونکي له حکومت غواړي چې د دوی کارونو د بیا غوړېدل لپاره باید بې دندو شو کسانو ته دندې پیدا کړي او دنجونو بند خونځي دي پرانیزي.
ازادي رادیو مجله اوري. په کابل کې د کتاب چاپولو یو شمېر مرکزونه د کتاب د چاپ په برخه کې د یو خوځښت خبره کوي چې په وروستیو دوو میاشتو کې تغییر پکې راغلی دی. په دغه ښار کې د سروش کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله زیرک وایي چې د طالبانو تر راتګ مخکې به یې په کال کې له 500 تر 600 عنوان کتابونه چاپول چې ځینې به یې زاړه وو او اکثر به یې نوي کتابونه وو، خو په تیر یو کال کې 15 عنوان کتابونه چاپ کړی دي چې دوی په خپل لګښت چاپ کړی دي او د نورو لګښتې لیکوالو په خپل غاړه اخیستی دی. د اگست 15 منټې تر سیاسي بدلون مخکې به اکثر کتابونه کتاب پلورنځیو په خپل مصرف چاپول. د شاغلي زیرک څخه به واورو چې نن سبا د کتابونو خرڅلاو په کابل کې څرنګه دی.
په دې وروستي یو کال کې په اولو وختو کې چې د کتاب چاپ بیسه په ټاپه ولاړو، په دې وروستي دوه میاشتو کې کم لږې شور خوړلې دي او کم شروع کړي ده.
علت څه ده چې کتاب چاپ شور خوړلې دي؟
علت خو دا ده په دې وروستي کې پانتونونه هم شروع شول، ابتدایي برخه مکتبونه هم شروع شوي دي، محصلین کتابونه اخلي.
تقریبا یو کال مخکې په افغانستان کې ژباړې ډېرې کېدې او ځینې ژباړل شوي کتابونه ډېر چاپېدل او همداسې نور تخلیقي آثار نسبتا ډېر خپرېدل. اوس څرنګه کوم ډول کتابونه خلکو خوښیږي سو اخلي؟
پخوا به ژباړې کتابونه د ارواپوهنې داسې نور مشهوره کتابونه د نړۍ به ژباړل کېدل، چاپېدل به. خو کله چې اسلامي امارت راغلی د اوس راول وختو کې ډېر کم رنګه و، اوس هم زیاتره د پانتون هغه کتابونه استدرسېږي، هغه خرڅېږي. زمن کې ځینې نور داسې خصوصي مکاتبو کې یا په مدرسو کې ځینې کتابونه تدریسېږي، هغه خرڅېږي. هغه کتابونه چې په عامو خلکو لوستل علاقه درلودل هغه ډېر نه خرڅېږي.
داسې خبر لرو چې پخوا به له افغانستان خصوصا پښتو کتابونه خیبر پښتونخوا او بلوچستان ته هم صادرېدل او هلته بتلل، اوس په دې برخه کې ځینې مشکلات رامنځته شوي دي. تاسو تاییدوي دا خبر؟
او بالکل، خو په افغانستان کې ډېر کتابونه چاپېدل، بیا بهانته پښتونخوا فات کتاب تورنځي شو لږ خپل د خوښ کتابونه وغوښتل. متاسفانه اوس هغه خو بیا هم کتاب غواړي، خو دلته کتاب نه ده چاپ شوی. کوم یو دانه چاپ سی هغه غواړي، خو په ډېر چاپېدل ډېر غوښتل، اوس کم چاپېږي کم غواړي.
یعنی په صادراتو کې مشکل نشته؟ په سرحد کې
صادراتو کې مشکل نشته، خو مشکل خو کتاب کمبود کې، بس کتاب موجود نشته یا چاپ نه ده.
جریکس په خو هم دا مشکل وو یو کال مخکې، څو کال مخکې چې افغانستان به نورو هیوادونو ته، اروپا او امریکا او د نړۍ نورو هیوادونو ته د کتاب لیږل ډیر سخت وو. بیا به ځینو کسانو له خیبر پښتونخوا پښتو کتابونه ورغوښتل. دغه مشکل یو څه ور سوي دی کنه په خپل حال دی؟ د پوسټي مې مطلب
نه، متاسفانه په خو هم ډیر خنول، خو بیا په ورستیو کلونو کې موږ خپل د افغان پوسټ لاري یا نور شرکتونو لاري اروپا او امریکا ته نور نړۍ ته کتابونه استول، خو کمرنګه وو. خو په دې وروستیو کې کله بیخي په ټپه ولاړه ده، که دلته هغه خدمات پخوا کېدل چې مخابرات وزارت کې هغه اوس ولاړې، تر اوسه نه دي فعال شوي. بل خصوص افغان پوسټ به دغه کار ډېر کول، متاسفانه دا نه میاشت هغه په ټپه ولاړه ده.
د کتاب د چاپ په برخه کې د اطلاعات او کلتور د وزارت په کړنلار کې تغییر راغلی دی چې کوم کتاب چاپ کې کوم چاپو یا کنه په خوانی لایحه خپل ځای ده؟
تر دې نه په خوانی لایحه ده کوم تغییرات راغلي دي، خو هغه داسې د کتاب چاپ او پرفروش کوم منفي اغیز نه ده کړی، خو عمومي اغیز کتاب پروت او ستاسو عمومي سیاسي حالات دي.
زیرک صاحب ډیره مننه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له آزادی رادیو.
وړاندې په خبرونه کې د احساس په نوم د لیکوال سری قلا بدر لنډه کیسه لرو. له ډاکټر اکرم ملکزی سره د پرنوي چاپ شوی کتاب د جرمنی شبی آسان زدکړه شخیدلیم. لدوی په واورو چې څنګه پردی شبه څوک جرزده کولی شي. خو مخکې تر دې چې د نصر پانی راوړو، د فرشتې غنی یو شعر به در سره شریک کړم چې دا یې پخپله د کلمه کوي.
زه چې نړۍ ته راغلم چیغې مې د نرو نوې، د پښتون کور و ګنګوسې وې، چنجلۍ پیدا شوه، مور مې په خپله سپیره ټنډه و، پلار وانه خیستم، تا به ویل چې له انسانه چیرته سپی پیدا شوه. خو زه
انجلی وم، ما یو حق درلود چې وخت را وسکه او په بدل کې شپږ ورونو تکالی ومینځه، ورته وتوی کړه، کتاب قلم یې هم پیدا کړه، مور نه په پټه د ټوټو ګډیانې ولوبوه او په څلورو دیوالونو کې ساګانې واخله. لدین پورته یو خواهش هم مال پاره کفر، دغسی کفر چی سزای هم خاموش مرگی. لمودو رست زمون کور ده خوشالی راغله، ده خوشالی زما په نفلی روژو سوالی راغله، زما دلالا و ده و زدیر خوشاله و ما پا اول زل کال که دری جوڑه کالی نوی کدل، زما د لالا واده و زه ډیره خوشحاله ومه، په اول ځل مې و سوری چمبې ته ځان ستړی کړ، نه ستړی نه وم خو لالا راباندې ځان ستړی کړ، نه ستړی نه وم خو لالا راباندې ځان ستړی کړ. ویل یې ډمی ته اوس پیغله شوې، لونډ غواړې ته نور په دې کور کې د خپلو وینو ډنډ غواړې، ما په دې کفر خدای ته شل روژې پوره ونیوې، ما په دې کفر خدای ته شل روژې پوره ونیوې، د خپل لالا زنه او پښې مې ورسره ونیوې. داسې ورځ هم راغله چې ما تنجونو لاس سره کړل، داسې ورځ هم راغله چې ما تنجونو لاس سره کړل، دا ځلې ما ته خندا نه راتله، ښه ډېر مې ژړل، ما ته لا هغه د لالا د بده شپه یاده وه، خو دا شپه بېله وه، په دې کې زما قدر وشو، خو دا شپه بله وه، په دې کې زما قدر وشو، په دغه شپه رانه باور وکړئ لږ کبر وشو، نه کبر نه و، خو بس هسې خرامانه ومه چې په ډولۍ چپټولۍ د سهیلیو کې روانه ومه، زه د بل کور ناوې شوم، ورځ تېره شوه شپه راغله، زه د بل کور ناوې شوم، ورځ تېره شوه شپه راغله، کوټه کې ځان ته شوم، بیخي ډېره غصه راغله، په دې کې زما مجازي خدای راغی لړزې واخیسته، په دې کې زما مجازي خدای راغی لړزې واخیسته، ما او هغه څه چې ما به کفر ګڼن ټول یې وکړل، زه فکر یوړم چې ځان مړ کړم که روژې ونیسم، زه فکر یوړم چې ځان مړ کړم که روژې ونیسم، له دې نه وروسته مې نصیب عجبه چارې وکړې، له دې نه وروسته مې نصیب عجبه چارې وکړې، د بل د کور لوښي مینځل، دوزخ پالل، د خېټې خوله پرانستل کفر، ژړل کفر، خندل هم کفر، دومره کفرونه چې مجبورن له انسانه وشي، خو خدای دې نه کړي چې دا کفر له مانه وشي، ځکه زه مور یمه، بیا ډېرې روژې نشم نیوای، دا د هغه امر دی، وایي چې بیا پی ورکوي، که زوی دې خوار راغی نو مخ به دې د سپی ورکوي، اوس زه مجبوره یم چې دې کور ته خوښي راوړم، اوس زه مجبوره یم چې دې کور ته خوښۍ راوړم، مجازي خدای ته باید کال کول، زه اوس مجبوره یم چې دې کور ته خوښۍ راوړم، مجازي خدای ته باید کال په کال یو سوی راوړم.
سعودي عربستان کې یو هوایي شرکت دا سیال وطنه تر سره کړ چې ټول کارکونکي شزوي، دا د عدل پونم د هوایي چلند الوتکه وه چې له پلازمېنې ریاض څخه جدې ته ولاړه، د دې الوتکې اووه میلمه پالوي چې اکثر یې د سعودي عربستان دي، په دغه هیواد کې درې کاله مخکې د لومړي ځل لپاره یوې مرستیالې پیلوټ کار پیل کړ، پخوا په دغه هیواد کې ښځو ته د کار زمینه برابره نه وه، خو په وروستیو کې دا ډول هڅې پکې زیات شوي دي، د یو تازه راپور له مخې د سعودي عربستان د کاري ځواک 33% کې نن سبا ښځې جوړوي، 15 کاله مخکې دا فیصدي د دې نږدې نیمایي وه، او 10 کاله مخکې ډېره کمه وه. ازادي راډیو مجله اوري، شاعر او لیکوال صدیق الله بدر د احساس په نوم خپل کیسه سره شریکوي.
لاري ته ودریده پر خپل تصویري سترګي وګنډلې مسکه شو خپل مس تصویر ته پذیر وکتل اوه نه وسه ورغله خپل تصویر ته بد بد وکتل او تر وټنډ خپل تخت ته راغله پخې ډډه وغزیده سترګي پټې کړې او لزان سره لګیا شو په خوا خو می په هر حالت کې ځان خپل احساس او نو وسوالي تندای ګونز شو دروازه خو به نیوی ویلی لدی سره را پاسه ده نیغه پر خپل ځای کې ناسته د خپل خې لاس د شهادت ګوتې پر شونډو کې خوده څه دروازه یعنی شک په بیړه له تخت نه راښکته شو د الماری خواته ورغله له الماری څخه خپل دستکول واخیست بیرته خپل تخت ته راغله له دستکول څخه یو قلم او کتابچه راوکخل او دستکولې پر تخت گذار کړ خپل پر ځمکه کېناسته کتابچه د تخت پر سر په منځ پرانسته او لزانه سره وویل څنګه ویلو تر څه سوچ ورسته د قلم سکه پر کاغذ وخویوله ویلو شونډې چې ویلې کړې او تر کونجه را مسکشي دا د ښکلا حد دی ورځې پورته وغورځولې مسکه شوه نورې څه ویلو ته ودرې ها ویلو د شونډو په دواړو کنجونو کې رامنځته شوی نری قوس راوتلی اننګي او په سترګو کې د خندا ځل مینې ته روح ورکوي خو قلمې لری وغورځو له کتابچې څخه پاڼه راوشکوله راپاسېده او قرار قرار راغله د هندارې مخې ته ودرېده پاڼې د هندارې څنګ ته پر دیوال سنجاق کړه سوزلی شونډې ویډې کړې دی مسکا هیڅ خوان ور نه کړ بیا بیا یې پاڼه ولسته او په هنداره کې د شونډو په کونج کې د مسکا هڅه وکړه زړې پتنګ شو پاڼې له دیواله راکش کړه په دواړو لاسونو یې ومروړله بیا یې لاندې وغورځوله او تر پښو لاندې کړه یو څو اسویلی وکیښ او په لوړ غږ یې وویل درواغې ویلي همزولې مې ملامتې نه دي چې وایي لکه په خوی کې چې وچه بې نمکه یې ښکلا دې هم وچه او بې نمکه ده دیوې همزولې خبره ور یاده شوه مالګه دې نشته په هیڅ حالت کې هم ښکلې نه ښکاري له دې خبرې سره رنګ سور ور وګرځېد لاسونه یې په زور زور ومروړل هندارې ته وکتل لخپلې چیرې او هندارې څخه کرک رااله شاوخوا ته وکتل د تخت پر سر له دستکول څخه د لبسیرینو پر لویدلی بوتل سترګې ولګېدې منډه کړه هغه یې راواخیست او همدا چې غوښتلې هنداره د لبسیرینو په بوتل وولي څه یې وریاد شول تر شونډو لاندې یې وویل همزولې مې څه وویل په هیڅ یو حالت کې هم بیا بیا د حالت کلمه لزان سره تکرار کړه او د تخت پر سر کتابچې ته وکتل هغه ورس خو هغه هم د حالت خبره کړې و خو ما پر پاڼه هغه و نه لیکله نیمګړې مې پریخوا ځکه خو نن د هندارې مخ ته په ښکلا پوره نه ومه هغه څنګه ویلو کتابچې راواخیستله او د قلم په لټه کې شوه قلم له ور سره نږدې پروت و روای خست قرار قرار پسوچ سوچ کی د هندارې خواته وخوځیده هغه بیچاره څنګه ویلیو د بیچاره لکلمې سره په زړه کې د وسړ کې احساس وکړ سړی کې خوان ورکړ هندارې ته لودري دوسری په کتابچه کې د خپل ټولګیوال پاتې خبرې ولیکلې خو د هندارې سترګې به هسې نه درګوري چې ستا خکلا ده خیال ولې شو اونا پیجان ده خو خوگ احساس به هر چا که ده خکولا یو حالت را پنزوی ده دی حالت دلی دلو خپلی سترگی وی لیوی نره مسکا سره پسترگو کې اوخ کې ډن شوی مخامخ هندارې ته وکتل. فکر یې وکړ هغه ورګوري هندارې کې د خپل اوخ کو مسکا ګډ حالت خوند ورکړ او بی اختیار لخلی وتل.